درنو قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیویتا غواګیاستی او اوس هم اونیزه خبرونه دیوا ډاکټر خبرونه ده. ز تاسو کوربا مجاهد جواد يم. په دې یو ساعت خبرونه کې به په یوې مهمه روغتیایي مسلې باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې لملما ډاکټر نه په دې خبرونه کې پوښتنه وکوي او هغه پوښتنه چې تاسو یې لرئ د خپل روغتیا په اړه په ځانګړې توګه د دغه روغتیایي مسلې په اړه چې نن واړو پرې خبرې وکړو نو کولای شئ چې پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ. فکر کوم همدا اوس د فیسبوک پر پاڼه هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه خپریږي، نو که تاسو د فیسبوک پر پاڼه هم کولای شئ چې کوم پوښتنه درسره وي او یا درسره وروسته پیدا شي کله چې ډاکټر صاحب پرې څرګندونې وکړي نو له موږ سره یې شریکولای شئ. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیره ده 001202205003. او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کړئ او لینډ لاین لرئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0800 00 00 00، یعنی 3 ځله 00، او بیا 900. دا خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپریږي او په ټویټر باندې د ډیوی اکاونټ @VOADIWA. ها، اوس راځو د دې خبرونې ګران او قدرمن میلمه له کابل څخه، ډاکټر احمد عبید مجددي چې دوی یو نیورو سرجن ده، یعنی یو عصبي جراح ده او ډیر پرمختللي عملیاتونه یې کړي دي د روغتیا په ډګر کې، خصوصا د عصبي ناروغانو سره. ناشنل جیوګرافي پر هم راپورونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي او اوس فکر کوم زمونږ پروډوسر راشد علي صاحب اشاره کوي چې له موږ سره د ټلیفون لارې ملګری شوی دی. زه غواړم ورته د زړه له کومې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي، خبرونې ته ستړي مشي، ښه راغلاست.
تشکر، مننه جواد صاحب، خوشاله اوسئ. کور رمضان از تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول اړیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او احترامات.
نو ډاکټر صاحب، زه بیا هم تاسو نه مننه ځکه کوم چې په افغانستان او پاکستان کې نو تقریبا د شپې لسنیمو بجو اوړي، په پاکستان کې به اوس د شپې 11 بجې او په افغانستان کې به د شپې 11 بجې. تاسو به ټوله ورځ کارم کړي، ستړي به مستې. ولې نن غواړو په ډېرې مهمې روغتیایي مسلې باندې خبرې وکړو او هغه دماغي سکته، یا تاسو چې په طبابت کې ورته سټروک وایي یا ځینې خلک ورته مغزي سکته وایي. دا د اکتوبر 9 نیټه چې تیره ورځ وه، د دماغي سکتې د نړیوال ورځې په نامه نومول شوې وه. نو اول خو که تاسو د دماغي سکتې د تعریف په اړه، چې دا څه ده، د دماغي سکته څه ته وایي، څونه مهمه ده چې نن موږ د دې خبرونې لپاره دا موضوع ټاکلی.
مننه ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون 9 اکتوبر د مغزي سکتې یا د ګوزان یا د فالج نړیوال ورځ وو. نو دا یوه ډیره مهمه موضوع ده، د دې له خاطره مهمه ده چې په هر شپږ ثانیه کې، یعنی په هر شپږو ثانیو کې په نړۍ کې یو انسان د دغې ناروغۍ له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه سکتې مغزي د زړه کوشش وکړم چې په ډېرو آسانو الفاظو باندې دا ووایم چې زموږ ټول اورېدونکي هغوی تر یو ډېر حده پورې پرې ورسیږي. نو دا د مغزو یو قسمت ته د وینې د جریان بندېدل او یا کمېدل ته وایي، چې د هغې په نتیجه کې د مغزو هماغه قسمت ته اکسیجن به کم رسیږي او بلاخره د مغزو هماغه قسمت تخریبیږي او خپل وظیفه د لاسه ورکوي. چې دغه ته موږ سټروک یا مغزي سکته وایو. چې دغه د وینې جریان بندېدل کیدی شي چې د یو لختې له وجې نه، یعنی په دې معنا باندې چې هلته رګ بند شي، او یا دا چې یو رګ سیری شي او بلاخره یو وړوکی قسمت د مغزه او یا یو لوی قسمت د مغزه ته نور وینه ونه رسیږي او هماغه قسمت خپل وظیفه د لاسه ورکړي. نو دغه حالت ته د سټی مغزي یا برین استروک یا زمونږ او تاسو په زینو ولسمه کې د ګوزن زینو نور وښونه کوي چې فلج وي نو دغه یو حالت ته سټی مغزي وي.
د فیسبوک پر پانا یو چالي کلی دی چې د افغانستان په خوست ولایت کې ورته گزار وای چې فلانکی گزار وهلای دا نو زیات اوریدونکو به هم لرو. تاسو ولې چې په نړۍ کې په هارو شپګو ثانیو کې یعنی په شپګو سکندو کې یو کس د دغه ناروغي له عمله خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ دا څنګه ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې هر کال 15.8 میلیون خلک هر کال د دغه ناروغي له عمله مري، خپل ژوند له لاسه ورکوي، او یا کچیرته د توبرکلوز یا ټي بي او ایډز او همدارنګه د ملاریا د درې واړو ناروغي له عمله د مړکیدونکو کسانو شمیر راوخلو نو دا به د دماغي سکتې له ناروغیو نه کموي. په افغانستان او پاکستان کې تاسو په دواړو هیوادونو کې د روغتیا په ډګر کې کار کړی د ډیرو کلونو راهیسې، الته دغه ناروغان څومره دي؟ تاسو څومره دغه ناروغان ویني چې روغتونونو ته درځي؟
البته د یو قوي اچ ام اس چې موږ ورته هیلت مینجمنت انفارمیشن سیستم وایو، د هغې د عدم موجودیت له وجې نه زموږ ارقام به ډېر زیات دقیق نه وي، خو لیکن په غریبو ملکونو کې او همدارنګ مخ په ودې هیوادونو کې د دې ناروغۍ ارقام چې ده نن سبا د پرمختللي هیوادونو په نسبت ډېر دی. یعنی په هر درې مغزي سکته مریضانو کې دوه مریضان چې دي هغه د غریبو ملکونو څخه وي. نو یعنی په دې معنا باندې چې دوه پر درې چې ده دا د غریبو ملکونو کې دا مرض واقع کېږي. یعنی زمونږ افغانستان چې د غریبو ملکونو له جملې څخه دی، همدارنګه پاکستان چې د مخپودي هیوادونو کې شمېرل کېږي، نو دوی کې د دې بیماري یا د دې مریضیا کچه چې ده هغه نسبت غربي نړۍ ته او نسبت اروپایي نړۍ ته به زیات وي. متاسفانه دقیق ارقام نه دي موجود، خو مونږ ته په یو زیات پیمانې سره مریضان معمولا مراجعه کوي شفاخانو ته.
دلته په امریکا کې هم وي د هغه اولو مهمو دو درې سلور ناروغي چې دي چې قلبي ده او فشار ده، هغه پسې دغه دماغي سکته ناروغي ده چې زیات خلک خپل ژوند پرې لاس ور کوي. ډاکټر صاحب کله کله به
په امریکا،
مهرباني مهرباني،
یعنی د امریکا په اړه باندې دا وایي کیږي چې حالت په هر درې دقیقو کې یو انسان له منځه وړي، او په امریکا کې خصوصا د زړه د سکتې او د سرطان وروسته لوی وژونکي ناروغي چې هم د سکتې مغزي ده. په دریم درجه کې د پامیکال کې،
په دریم درجه کې بالکل. ډاکټر صاحب کله کله به د دې خبرونې نه د خبرونې د دې موضوع نه لګ لری کیږي، او هغه ځکه چې د فیسبوک پر پاڼه به یو شمیر کسان پوښتنه کوي، نو تاسو که د زینو پوښتنو په جواب کې جواب ویل غواړئ، جواب ورکولای سي، او کنه هغه لازم مشوره چې دا هغه ورسره شریکولای سي، نو موږ تاسو به د خبرونې موضوع هم ساتو، ولی خبرې چې دغه نور اوریدونکو یې مینوال هم به برخه پاتې نشي. آر اس سلا په نامه د فیسبوک پر پاڼه یو چا پوښتل دي چې له سلام وروسته البته زما یو ماشوم زوی دی، له دوه کالو عمر کې دی، او پاته میاشتو کې په عمر کې ورته هایدروسیفلوس ورته پیدا شوی و. نو اوس ویتر لري کړی شوی دی، خو زما زوی اورېدلی او ګرځېدلی نشي، علاج ورته پکار ده، دوی ته څه سپارښتنه لري؟
د اتم میاشت ژوند کې د هایدروسیفلوس سره ماشوم مخ شوی دی سیلاب صاحب. نو دا ماشومان د هایدروسیفلوس چې چیرته کانجینیټل وي او یا وروسته د ځینو نورو عواملو له وجې نه چې انفیکشن ده موږ تاسو باندې مننجایټس وایو، د هغې په سیر کې هایدروسیفلوس پیدا کېږي. یعنې په دې معنی چې هغه کومه دماغي مایع چې ده داخل د مغزو کې جمع کېږي، د دماغ فشار لوړېږي، او د دغه فشار د لوړېدو له وجې نه بیا هم د مغزو ځینې بخښنه چې خپل وظیفه د لاسه ورکوي. اصلا اوریدونکو ته زه دا خبره لږ واضح کړم چې د دماغ حجرات هغه د خپل د نیچر په بنیاد باندې یا د خپل د طبیعت په بنیاد باندې داسې یو ساختمان ده چې معمولا د تخریب نه وروسته بیرته نه جوړېږي. که چېرته زموږ جلد سری کېږي نو هغه د مخکنی حالت نه په قوي انداز باندې بیرته رغیږي. که چیرته اړوکې ماتیږي نو د مخکنی حالت نه په ښه طور باندې بیرته کوشیر کوي یا جوش کوي. خو لیکن دماغ چې دغه خاصیت نه لري، الله ورته دا خاصیت نه ده ورکړی، نو چې یو ځل خپل وظیفه د لاسه ورکړل نو د هغې معمولا یا متاسفانه وایمه یا بدبختانه وایمه چې هغه نقص یا معیوبیت چې دایمي ده، نو دغه ماشوم چې د نژدې یو ځل کتل غواړي چې نژدې نه وکتل شي، د دې هغه عصبي پوره فزیکي معاینه وشي، نو بیا دوی ته مونږ دقیقا ورته معلومات ورته ورکولی شو چې څومره د دې د جوړېدو امکانات شته دی په داخل د افغانستان کې، څومره امکانات شته دی په بیرون د افغانستان کې، کوم ځای کې دې سره کومک کېدی شي. دا د نږدې نه کتل غواړي، دغسې ماشومان چې اوس اورېدلی نه شي او د ګرځېدو نه هم پاتې ده. معمولا نواقص د ماغزه چې دي هغه دایمي وي.
خخ ډاکټر صاحب، موږ د دې بیرته راځو هغه خپل موضوع ته، هغه دماغي سکتې باندې خبرې کوو یا مغزي سکته، لکه څنګه چې تاسو تشریح کړه، کله چې د دماغ یوې برخې ته وینه ونه رسیږي هغه برخه زیانمنېږي، خپل دنده سرته نشي رسولی، همدې حالت ته دماغي سکته وایي. په کومو حالاتو کې دماغ ته وینه نه رسیږي او یا د وینې رسیدل زیانمنېږي، یعنی کمه وینه رسیږي یا بیخي نه رسیږي؟
او اصلا دماغ د خپل وظیفې له نظره په مختلفو بخشونو تقسیم شوی دی چې هر بخش خپل ځانګړې وظیفه لري. زموږ تکلم، زموږ احساسات، زموږ درک، زموږ عواطف، زموږ د بدن د غړو حرکت، زموږ اورېدل، د هر یو بخش د په موضوع کې خپل مشخص بخشونه لري او هر یو ته د مشخصو رګونو شریانونو له لارې وینه رسیږي. دماغ د خپل د وزن له نظره تقریبا 1.3 کیلوګرام وزن لري، یعنی یو کاهل بدن تقریبا 3% وزن تشکیلی، خو لیکن د خپل د مصرف له مخې نه 40% د بدن وینه چې ده هغه مغزو ته رسیږي. نو یعنی د وینې د سپلای له نظره دماغ چې ده هغه ډیر زیات غنی ده، ضرورت زیات ده، همیشه فعالی که مونږ ویده میو مغزم چې ده فعال ده. نو په دې خاطر باندې د وینې د نه رسېدو په مقابل کې ډېر حساس هم دی که یو قسمت ته وینه نه رسېږي، د څلور دقو پورې هغه ژوندی پاتې کېدی شي، څلور دقو نه وروسته په هغه کې تغییرات رامنځته کېږي چې بالاخره د څلور ساعتونو وروسته په هغه کې غیر رجعي تغییرات رامنځته کېږي. په دې معنا باندې چې هغه بېرته دوباره برگشت نه لري، دایمي تغییر وي. نو اوس دغه د رګ بندېدل او یا د رګ سره کېدل چې معمولا د رګ سره کېدل د لوړ فشار له وجې نه وي، چالت په مرور د زمان سره په داخل د رګونو کې موږ ورته مایلایت انجیوپاتي ورکوي یا مایکرو انیریزمونه تشکل یې الکا چې بل اخر د هغې په نتیجه کې د خپل د شریان په دیوار کې یا د هغې په جدار کې ضعف رامنځته کیږي او د لوړ فشار په نتیجه کې رسېږي کیږي چې په قانوني ډول باندې د دماغ یو قسمت وینه رسېږي. یا دا علت شو او یا دا چې د خصوصا د اورمی په رګونو کې چې د دماغ ته وینه ځي، په هغه کې غوړ خصوصا یا شحمی مواد هلته ترسب کوي، په مرور د زمان ورو ترسب کوي، بل اخر یو وخت د یو لوړ فشار له وجې نه دغه ترسب شوی کوم مواد چې دي دا خطا کیږي د رګ نه، چې خطا کیږي دا زیان دی چې دماغ ته چې دماغ ته ځي، مغزو ته ځي، نو هغه بل اخر په یو شریان کې چې شریان ورو وړي کیږي، نو دا یو ځای کې دا بندي چې هغه نه مخته وینه نور نه ځي. مخته وینه نور نه ځي او د دماغ هغه قسمت چې د خپل ژوند د لاسه ورکړي د خپل د موقعیت په اساس باندې په مریض کې هغه یو نقص رامنځته کیږي. که چېرته هغه د تکلم مرکز رګ نیولي، نو مریض خپل تکلم یا د خبرو کولو قوت د لاسه ورکوي. که هغه چېرته د لید مرکز وي، نو مریض خپل لید د لاسه ورکوي. که چېرته هغه د پښې د حرکت مرکز وي، نو د پښې د حرکت د منځ ځي د لاس په همدغه ستا سره هغه مرکزونه چې هغه د حافظې لپاره مریض خپله حافظه د لاسه ورکوي، بل اخر مریض په احساسات او عواطفو کې تغییر راځي. نو هر قسمت چې خراب شو د هماغه مربوطه قسمت وظیفه هم چې ده له منځه ځي او یا دا چې مخشوش کیږي، خرابیږي او په داسې یو شکل سره د مرض چې ده انسان کې تظاهر کوي. دغه مختلف عوامل لري، مختلف امراض دي چې دغه د رګ د بندېدو د پروسه چې د تشریکي مختلف عادت د انسان د چاغه بل اخره دغه پروسه تشریدي او انسان د خطر سره مخ کیږي.
تاسو په اسبابو کې د دې ناروغي یو دام یاد کړئ، کله چې د ورمیګ په رګونو کې غوړ کینی، یعنی ویلې سو چې دا ناروغي په هغه کسانو کې چې چاغ دي، زیات وزن لري، په بدن کې زیاته وازده ده، په هغوی کې دا ناروغي زیاته رامنځته کیدای شي که څنګه؟
بالکل، چاغي یو د تجدیدونکو فکتورونو څخه ده. یعنی موږ په عواملو باندې که چېرته خبره وکړو نو چاغي یو د عواملو څخه ده. داسې نه ده چې مثلا یوازې چاغ، ډېر خلک د وزن له نظره ډېر مناسب وي خو لیکن هغوی صحیح غذا نه استعمالوي، هغوی همیشه هغوی په غذا کې زیات پیمانی سره هغوی غوړ استعمالوي، زیات پیمانی سره هغوی مالګه استعمالوي. نو دغه د پرګونو کې دغه غوړ ترسب یا کېناستېدل د ځوانۍ له عمر نه شروع کیږي، د شل کلنۍ نه شروع کیږي او دا بل آخره 50 کلنۍ، 40 کلنۍ، 50 کلنۍ او 1 کلنۍ کې داسې مرحله ته رسیږي چې بل آخره راک بند کیږي. نو دغه عادت چې وی دا یو عمده بل علت دی، لکه اتیروسکلوسس موږ ورته وایو، رګ اتیروسکلوتیک شي په هغه کې د غوړ د کېناستېدو د لا زیات ترسب چانس پکې مساید شي او بیا چې څومره عمر زیاتېږي نو دا د غوړ ترسب هم پکې همداسې بیا کېناستېدل د غوړ ترک کې دا پسې زیاتېږي. نو دا بل علت ده. همدارنګه سګریټ څکول چې دا هم دغه اتیرو اسکلروسس پروسه چې دا سری کوي تیزی کچیر تا
رګونه پکې ډبلیږي او تنګيږي
چې سګریټ پېچ کی او بلکې یعنی او څو کې سموکري نو دا سو چند دا اتیرو اسکلروسس پروسه هغه کې تیز وي. د الکول دوامدار استعمال دا یعنی الکولي مشروبات دوامدار استعمال دا چې هغه هم دا سټروک زمینه مساعده ای. بل موضوع شکر ناروغي ده چې نن سبا ډیر زیات عام ده، د بل علت ده چې دا هم اتیروسکلوسس پروسه تاثیر کوي چې بل اخر مریض سټروک سره مخ شي. د ورزش نه کول او یا په فزیکی تور باندې د څه لټ انسان وي، ډیر فزیکی فعالیت ډیر زیات کم وي، نو په دغه انسانانو کې هم دا پرابلم رامنځته کیدی شي. بل عمده علت قلبي ناروغي دي، کاغه مثلا والولر ډیزیز وی چې هغه کې دی وینې د لخت کېدو چانس دی زیات لوړ وی، او یا مثلا اټریال فیبریلیشن یا نور اریتمیاګان یا بینزمی د زړه کې هغه کې وینې لخت کېږي په زړه کې او بل اخر هغه زی په مغزو کې قدرت بندول شي او د هغه وجه نه مریض دغه حالت سره مخ کېږي. په ارسي تور باندې ځین خلک چې دې ته مساعد وي، د هغه د رګونو په ساختمان کې ځین نواقص موجود وي، دا هم یو د عواملو څخه ده. او بل رواني سټرس یا رواني فشارونه چې دا هم بل اخر دی مرض لپاره زمينه مسایل دي. دا عوامل دي چې په مجموع کې دا که یو لوی آفت چې هغه د دایمي معیوبتونو یو لوی عامل ګڼل کیږي په نړۍ کې د هغې سبب کیږي.
تاسو په دې اسباب او عملو کې ل چاغې څخه یاد هونه وکول، او تاسو دم ویل چې حتی په شل کلنۍ کې دی یو چا دی یو ځوان په رګونو کې نوار یا شهم کې نستلای شي، څنګه کولای شي یو څوک چې په وقایوي توګه یعنی د دې مخنیوي وکي، پرونشن وکي او هغه تل خروختیا ولري او دغه اضافي واړی پرګونو کې کیننی؟
اصلا دغه سټروک د دې خوشبختی د انسان لپاره ده چې دا وقایي قابل ده او که واقع شو نو بیا هم افات دي. دغه عوامل چې موږ ذکر کړل دغه عوامل نه ځان ساتل څاد لپاره موږ نه د لوی افات سبب کیږي، نو څنګه پرې خودل د الکول پرې خودل د سیږي د غزان استعمال ډیر غوډ نه باید ځان وساتو، ډیر مالګ نه باید ځان وساتو، د غیر سیږي پروسس شوی د غزان نه ځان وساتو. کچې ته فشارم لوړ وي نو خپل فشار فشار کنټرول کو وخت تر سره د هغه سکرینینګ وکړو ډاکټر ته ورشو د ډاکټر د مشورې په بنیاد باندې دوا واخلو ترڅو چې زموږ فشار کنټرول کړي ځکه یو عمده عامل چې د لوړ فشار ده همدارنګه که چېرته د وینې غوړ لوړ وي نو د هغې د ټیټولو لپاره کوشش وکړو د زړه ناروغیو څه شک موجود وي نو بر وخت د هغې تشخیص وشي بر وخت د هغې تداوي وشي که چېرته ورزش نه کوو نو دا خپل عادت وګرځوو او مسلسل او منظم خصوصا لکه ایروبیک ورزشونه چې هغه په عادي طور باندې په کور کې په بیرون په سړک کې په پارک کې په دې ځایو کې ممکنه ده یعنی هغه وکړو کم از کم باید هر انسان روزانه د خونه تر څلوېښت دقو پورې هفته کې پنځه ورځې لپاره دا باید ورزش وکړي یعنی دا زه د یو ډاکټر په صفت باندې که ووایم لکه څنګه چې صحت د ایمان نه لوی د ایمان نه وروسته لوی نعمت دی د انسان لپاره نو همدغسې دا د هغه عبادتي فرایض نه وروسته دا یو لوی مسؤلیت دی چې موږ د خپل د صحت د ساتنې لپاره دا ورزش باید وکړو خپل صحت باید تفریح کړو او بل رواني فشارونه دي هغه متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې غربت جنګ ناامنی دا ټول شیان دې سبب شوي چې په ټولنه کې رواني ناروغتیا ورځ په ورځ زیات شي دا یو بل علت دی دې لپاره هم کوشش دا وشي چې انسان په یو نوه ځان د سټرس نه آزاد کړي نو دا یې بهترین لاره ده د دغه مرض نه د ځان ساتنې په خاطر باندې نو هم په اسانۍ سره مونږ کولی شو او یعنی په هرو شپږو انسانانو کې یو انسان په ژوند کې هغه سټروک سره مخ کیږي دا د سټروک د نړیوالې مؤسسې د 2000 شعارو تر نن پورې یعنې چې اته کاله تېر شول تر اوسه پورې نړۍ په دې نه ده توانېدلې چې دا د یو کس په شپږو کې یو په اووه کې یا یو په اته کې نو دا په هغه خپل حالت کې ثابت پاتې ده او حتی علما دا ویره ښکاره کوي که چېرته د اوسنۍ د انسانانو د ژوند د طرز ادامه پیدا کړي نو دا کېدی شي اضافه شي یو په پنځو کې شي یو په څلورو کې شي چې هغه یعنې یو ډېر خطرناک حالت دی دا مرض وقایه کېدی شي فقط لږ ذره حاسه ته ضرورت ده لږ ذره توجه ته ضرورت ده خپل صحت ته خپل صحت په مقابل کې لږ حساس بودن ته ضرورت ده دا صحت چې مونږ ته ورکول شوې ده دا مفت و نه ګڼو که خدای نه خواسته مونږ خرابېږي نو بیا چې هر څومره مونږ پیسې مصرف کړو بېرته یې نشو ترلاسه کولی بیا خصوصا د دغسې یو مرض د لاسه چې د هغې معیوبیت دایمي ده یو روغ انسان به نن به ګډې سبا ته به په سټوک باندې وختي دی به عمري په بستر به باندې محکوم وي نو د قایې بالکل وړ مرض ده
روختون ته چې دغه ډول کسان راځي چا چې دماغي سکته کړې وي دوی څه ډول نخې نخانې لري یعنی یو څوک باید څه ډول نخې نخانې په وجود کې ولري چې زر ورمنډه کې ډاکټر ته او یا هم روختون ته
بل یو تعداد افراد دي چې هغه باندې مخبره اعراض یا پرډرمل سیمپټمز کوم ورته وي هغه پیراشي یا ټي آی ایز ورته وي ترانزیت اسکیمیک اٹیک په موقت طور باندې د دماغ یو رچ ده یو ورکی لختې په واسطه باندې بند شي خو د هغه داخلي میکانیزمونو په بنیاد باندې بیرته خلاص شي په هغه دم کې مریض ته په موقت طور باندې یا د لاس لږ ضعیفتیا ورته پیدا شي یا مثلا د مخ کوږوالی ورته پیدا شي یا په تکلم کې لږ ذره په ژبه کې لږ بندوالی یا شدید سردردي ورته پیدا شي نو دغسې یو حالت سره که چېرته کله هم موږ مخ کیږو دا باید عادي ونه ګڼو او ځان ډاکټر ته ورسوو خپل معاینات تکمیل کړو هغه مربوطه دواګانې چې هغه د انسان د وینې لږ ذره نری ساتي رقیق ساتي د هغې استعمال د ډاکټر د تاثیر مطابق شروع کړو ځکه معمولا دغسې حالتونه within 24 hours یعنی په سړي ساتنه کې دننه یا په یو هفته کې پنځوس د مریضان بیا په بل سټو په حمله باندې اخته کیږي
یعنی کوم یو خدای ده مهرباني مهرباني
دا یعنی د دغه نه باید موږ هغه وکړو ځان ساتنه وکړو او که چېرته دغه عوامل ممکن موجود وي نو دا تجهیزونکي عوامل دي مخکې چې کوم یادونه وکړو دا هغې باید غم وخورو بل په دې کې یو بل خبر هم چې هغه نن سبا لکه ډېر اډوانسمنت راغلی خصوصا په نور نړۍ کې د سټروک پر اړه باندې، کې چې د سټروک ناروغ د سلور تر اتو ساعتو پورې یو مجهز مرکز ته رسیږي. متاسفانه زه دا وایم چې موږ تروسه په افغانستان کې او حتی په پاکستان کې موږ داسې یو مجهز سنټر نه لرو، نو په سلور تر اتو ساعتو کې مداخله صورت نیسي د رد د لارې نه، او عمل ته چې د لختګي او رګ بند شي وي نو هغه ترامبولایزس موږ ورته وایو، نو هغه ترامبولایزس صورت نیسي. او موږ انشاءالله په دې هڅه کې یو چې راتلونکي بلکې نږدې کلونه به نه وایمه، انشاءالله نږدې کال به وایمه، کال دو کال نه انشاءالله نه اضافه کېږي. داسې یو سنټر اولنی سنټر به موږ انشاءالله د هغې بنیاد به کابل کې کېږدو چې موږ وشو کولی چې په لومړنیو اتو ساعتو کې نو یو مریض دی یو دایمي معیوبیت نه وساتي. نو په نړۍ کې اوس دا سنټرونه چې دي مخ په ډېرېدو دي، او خوشبختانه دی تر دې حده پورې د دې علاج کېدی شي، او که بیا مریض عاجل شفاخانې ته ورسوږي نو په هغه صورت کې هم مریض ته ډېر کومک کېدی شي.
دغه مجهز یا سنبال سنټرونه به څه ډول سنټرونه په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې بلا زیاتې شفاخانې دي، روغتونونه دي، په دې سنټر کې به کوم خاص کار ترسره کیږي چې هغه په دې نورو شفاخانو روغتونونو کې نشته؟
او بلې دا لکه عین لکه د قلبي کومه سکته چې دا د قلبي سکته اوس تاسو به ګورئ خبرېږي چې د هغې وقوعات چې ده اوس ډېر زیات دی، چې دا تداوي کېږي بر وخت سره. لکه موږ انجیو پلاستیک کوو مریضان ته، د زړه انجیوګرافي ورته کوو، او مریض چې ده د یو لوی آفت نه نجات مومي. نو دا عین په هماغه ماشین کتلب باندې کتلب په ترو باندې صرف د ځینو سافټویرونو په تغییر سره د هماغه ماشین استفاده کیږي، او داخل د مغزو رګونو ته د یو شریان د لارې نه موږ داخلیږو، او کومه لخته چې هغه ترې هماغه نقطه کې هغه ترامبولایز ځینې مخصوص مواد اضافه کیږي، سلکت کاینیز او دا مواد اضافه کیږي تر څو چې هغه ساحه چې ده هغه لختګي حل شي، منحل شي، او رد هغه مخې برخه ته د وینې جریان بیرته اعاده شي. نو دا اصلا د څو موارد دی، یو د هغه ماشینونو محدودیت و، او بل د بشري قواو د موجودیت و. یعنی تر اوسه پورې هم نیو انټرنیشنل ریډیولوجیست ورته وایي، یا نیو انټرنیشنل نیو سرجنز ورته وایي، لکه اوس هم تعداد دې ډېر زیات کم دی چې ټول دغه واقعات دی نشي کور کولی. موږ اوس هم په افغانستان کې د ګوتې په شمار صرف نیرو انټرنیشنل ریډیولوجیست موږ یو کس لرو. هغه شپږ کاله په دې بحث کې هغه تحصیل وکړل، اوس وطن ته راستون شو، د هغې لپاره اوس موږ امکانات او وسایل فراهم کوو. انشاءالله امید ده چې موږ وشو کولی په نږدې راتلونکي کې اولنی سنټر بنیاد کړي، بیا د هغې نه وروسته دا کېدی شي بیا نور هلته خلک ظرفیت سازي وشي، او نورو ولایتو ته او نورو بخشونو ته موږ وشو کولی چې دا خدمات
وغځو. ډاکټر صاحب، کله کله لکه تاسو اشاره کوله، یو کس ته د سر ډیر زیات سخت درد پیدا کیږي، او یا یو لاس لکه به حس شي، او لکه فالج غوندې سي، یا کار نه کوي، یا کمزورې سي، مخ یې خواته کوک سي، یو سات په کور کې ناسي خپل خسي کنه، نو لاغې نه ورسته وشي زاوې خزه 400 بلا رغله بلا لاړه، نو بیا روختونو ډاکټر ته نزي، دا څومره خطرناک ده؟
بالکل همدغه مخدره اراض دي. هم دي وخت مونږه توجه وکړل نو بیا دی لوی عفت مونږه نجات موندلی، او کدی تم توجه نکړل عادي مو غنل چې بلا لار نو بلا نه دی لار، بلا دلته بیا په بل هغه باندې راځي، شکل باندې راځي چې به ډیر خطرناک، نو دې خبره دې توجه کول پکار دي، دا عادي نه ګڼل پکار دي.
او ځین وخت تاسو به تر معلومه ده وسم د عامه په هوی کې چې په افغانستان، پاکستان او په دې سیمو کې، خصوصا په لور پر تو سیمو کې ډیره زیاته کم ده. په دغه حالاتو کې کچیر ته یو څوک ویني چې یا مخ یو خواته کوک سي، یا لاس به حس سي، یا په خی مثلا کار پریک دي، ځین وخت ځین خلک د ډاکټر او روختون پر ځای باندې د خپل ناروغ اور ورمنډه کې زیارت ته بوزي، او وی چې راځه چې د زیارت کې په تعویز ورته وکي، یا ملاسب په دم وچی په حال کې چې تاسو ولې دغه لمړنۍ څلور نه اتو ساعتونو پورې دا خورا زیات مهم دی، ډیر ارزښناک دی، او باید ډاکټر ته ولاړ شي. د خلکو ته د تاسو غږ کېدی شي واوري، یو شمیرې دوی ته څه لارښوونه لري؟
او اصلا دا متاسفانه زمون یو تاسو دا اگر محلی عقاید دی چې دا په حقایقو ندی ولاړ دا زیارتونه دی خلک اکثرا خپل مریضان زیارت ته وړي یا هلته اچي اندې زیارت کې مختلف پریزونه ورته توصیه کیږي او دا صرف د وخت زیاده او مریض ته هیڅ نوع فایده نه رسوي اغه یو نیم د سه تکالیف وی یو نیم مریض سی چې اغه مثلا وقت یو وخت تر مخشي ورسته ورور به ته خشي نو اغه بیا خلک راوخلي اغه ته انعکاس ورکي او د خلکو یو نو باور او عقیده راشي چې اره فلانکی جبر کلیه د کوس کلی فلانکی کسو زیارت ته وړي اغه د خشو نو اغه بیا یو 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 رسم جوش یو رواج جوش او خلک ټول مریضان روان کړي همغه خواته البته ورسته په صلاح نور مریضان نلته د چرګان د منځ راشي د دې پښتون کې ولا څوک نه دا یو غلط رسم ده امید ده چې دا ورور د خلک صحیح انداز باندې د موارد باندې پوه شي وزارت د چاته مې او همدارنګه د ټول شي کارمندان خلکو ته پوهاوی ورکړي خصوصا علما همدارنګه سه مخاور خلک مالین صاحبان د مکاتب خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي چې دا یو غلط رسم دی او باید مریضان ډاکټر ته ویل شي وخت ځای نه شي د دې سره مریضان د سي چې نه یوازې دا چې بیا د افکتین مرضی له وجې نه خراب شوی وي بیا اوس سره تنفسي پرابلمونه له وجې نه چې هلته پراتی هغه افرازات د هغې د خولې او افرازات د هضمي جهاز هغه ټول تنفسي سیستم ته تللي مریض چې ورته شفاخانه ته راوړل کېږي هغه نو داسې یو حالت کې چې بیا طبي پرسونل هم هغه مریض سره نور اضافي کومک کولی نه شي دا د ستاسو د مطبوعاتو د ستاسو نننۍ برنامه ده یو اګاهۍ برنامه ده نو امید ده چې خلک دېنه خبر شي او دغه رسم تنظیم ومومي
ښه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو څو ټلیفون به هم واخلو حاجی غالب ګل دی له درې ادم خیلونه حاجی صاحب کډم راغوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی
ډاکټر صاحب له تاسو سره سلامونه تام کړی
وعلیکم السلام
دا د دوی ته عربو کې دا کنه دا لکنګل سره زمخ ته دا خلیه تا شو دا بنې شي چې دې دې سره څو غواغه ځکه خو عربو کې خدا سي لجن نشته وي دا دوی مو یې ورکړې او شوای دې کته دي شتونه امر کوي چې دل نو څو وو
ها نو تاسو ټلیفون اړیکه مې پرې کوي کې دې ډاکټر سره تاسو نه کوم پښتنه ولري مهرباني ډاکټر صاحب
دا څه بده یې پورا هغه ما ونه خسته چې په عربو کې مریض سره پرابلم پیښ شوی دی
ډاکټر صاحب دا زغا په دوبي کې دا دا خپلې تاګه شوې دا نه سنگله فرزګي
صحیح
خپلې تاګه شوې دا نه نه او څخورو کوي په یو طرف سي خپل پر سوال نه شي شتلوګ نه شي ولا او دا واستر غنیز یو چې دا پټول نه شي په نه شي او واستر غنه
په څه د مریض د عامه خو لا څه تخنه لا څه تخنه کمزوري شوی دا صرف خله یو کته کده شوی دا
فرنګي
وی لا څه په خو به کمزوري شوی نه
نه نه نه نو ټول ټیک ټاک د خپل غوړه چلی ټیک سی چلی
سمه ده دا یو چې لاسو ته خېڅ سمې صرف لایکا د شوي سترګې نه شي پټولې خلنه شي پاسولې نه دا په غالب ګومان سره د ډاکټر جواد دا بیلز پالسی ده د کوم سټروک موږ ورته نشو ویل دا سټروک نه ده سکتي مغزي نه ده دا د یو وایرس له وجې نه معمولا دا رامنځته کیږي او دې پینګل سره د شوي د زموږ په چالتہ کدی یو خان نیورولوژیست دی تلوي یو ښه کارن یو خلک داخلي ډاکټر ته تلوي د تشخیص ډیر مشکل نه ده هغه به وه دوايي ورکړي نو دا ناروغان چې معمولا 90% د دې چې دا ټول راځيږي دا بالکل دا یو بل هغه بل حالت ته امیدوارو حالت ده هیڅ به تشخیص نه کوي که ډاکټر ته تلوي نو ډیره خبره ده که ډاکټر ته نه لاړ نو خبره ده چې مراجعه وکړي هغه به دوا ورکړي دا ان شاء الله بهتر بشي
او ډیر راځه مننه عرفان الله خان لټانګ ته
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام روز سره مشي
مننه مننه خوشاله چې جواب سترنګ یې
مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري ورور
صاحب لکان دې پروگرام کې ما خو یو ملګری ما ته کال وکړ یو چې لکه پروگرام زارو ما کنه
ښه
لکه بای ملګرم دا یفتی کی دا او
ښه
وای لکه ټن ټن سره لکه ډیر زیات دی کنه
ښه
لکه سوجنو ډیر زیات کی هغه نه وځه ساری ډیر زیات درد کوي
ښه
لکه دا ټنډه چې کومه دا کنه
اها
او چې لکه سوجو سره دې چې ټنډه ډیر زیات خوږي لکه مسافر پر دې تقریبا 19 سال کړه دا
ښه
سمه
ده تاسو عرفان الله خان تاسو پوښتنه مو واورېدله
عرفان صاحب تاسو د 2400 کلن ده
لکه 30 کال عمر ده بای لکه مسافر ده ډېر ټیم شون کوي کنه
سمه ده سر باندې درد ده او مسافر هم ده او 10 کلن ځوان ده
بالکل
نو اول قدم کې خو د سردردي او ډېر معمول درد دا ټینشن هډیک ده چې دوی که بیا هم شل لري ده باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي تاسو دوی د دوی حیاتي علائم وکتل شي په هغه کې د دوی فشار هم معاینه شي د دوی د خوب حالت د کار حالت د دوی په رابطه باندې دوی نه پوښتنه وشي فامیلي حالت اقتصادي حالت یې دا ډېر ممکن دا چې دا ټینشن هډیک وي دا د دوا سره او همدارنګه په کاري ماحول کې لږ تنوع سره چې دا کله لږ چکر ته ووځي دوستانو انډیوالانو سره لږ ناسته پاسته وکړي او همدارنګه د لږ دوا ورکولو سره د دې حالت به بهتر شي دا معمولا مسافرو دوستانو کې دا حالتونه ډېر پیدا کېږي محصلینو کې ډېر زیادې امتحانونه ذکر نږدې شي نو دا حالتونه پیدا کېدی شي قابل دی علاج ده د دې راته څه په ورشي زه مطمئنه مې چې دا د څه به خو یو خط لوي وشي دا لیک سایکوتراپي ته ضرورت لري چې سایکوتراپي چې د ټینشن کم کړی شي ان شاء الله بهتر وشي
او ډیر مننه یو شمیر نور اوریدونکو د اوس د فیسبوک پر پاڼه باندې پوښتنه کوي چې زموږ د ټلیفون شمیره څه ده زه یو ځل بیا ټلیفون شمیره تاسو ته تکرارم تاسو کولی شئ پاڼه او قلم له ځان سره چمتو ولرئ زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او تاسو کولی شئ دلته د فیسبوک پر پاڼه هم له موږ څخه پوښتنه وکوي لکه زموږ یو مینوال چې قاری صاحب احمد الله نومیږي دوی پوښتي چې د دوی ګونډي خوږیږي او دوی ته څه سپارښتنه لري علاج راته راوخی ډاکټر صاحب وایي
د اډوګو ډاکټر سایوان پوری د اټوپیډیک ډاکټر سایوان پوری مربوط ده نو خبره ده چې دوی د اډوګو ډاکټر سایوان ته مراجعه وکړي او به ان شاء الله خطه به یو ورته وکړي نو د ماما حق دې اصلا دې نه ده مربوط
خو
خدای هم کده سي
خا او یو بل اوریدونکو د خوشحال خان هغه پختي چې کله ز او وی ډوډۍ وخرم نو زیات درد راشي کمزورې شمه او پر حال کې ډوډۍ وی خوانډه کې ډوډۍ وخرم نو خوب می وی نشته په ګډه کې هم څه سنجې لري فلکچويشن او درد او بات نو تاسو دوی ته څه سپارښتنه لري که څنګه
د دې پوښتنې چې باید خوشحال خان ورو نه وشي په دې چې په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده نو خبره ده چې دوی مربوطه د اکسیجن ته مراجعه وکړي ځکه ممکن پرابلم دي دی او ذهني ټینشن نه وځي دا فلکچویشن او دا حالت دي او یا ممکن چې د نیدې کوم ناروغي وي نو خبره ده چې خوشحال خان ورور دین یو داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړي امید ده چې
حاجی یحیی په نامه بل اوریدونکو دا غوی لتا سو پوښتې چې دا بلډ پریشر دا وی لسنه زیاتیږي ل مالګینا او ریزینا ډیره وخینا یا خوشک میوینا وچ میوینا لکه کاجو بادام او څنګه یعنی د لوړ فشار هغه تر ټولو ستر سبب سره په خوراکي توکو کې البته په خوړو کې
او په مو کې یو ډیر فیصدی باندې انسانان چې هغه د مالګې په مقابل کې حساس وي، نو د مالګې زیات استعمال د دې هغه سبب کېدی شي، د لوړ فشار سبب کېدی شي، دا هم دا عمل ده. او بل د نورو غذاګانو چې دینونه واخل د وچې میوه یا د غوښې کدا هم د اندازې نه اضافه وکړل شي، یعنی هغه د متوازن حالت نه کچې ته زیات شي، او په بدل کې انسان فزیکی فعالیت هم ونه لري، ورزش هم ونه کی، نو بیا خو طبعا لوړ فشار سره مخامخ کیږي. نو ښه خبره ده چې موږ په غذا کې توازن وساتو، میوه او خصوصا شنه ترکاري شنه سبو ته لږ زیات توجه وکړو، دا باید همیشه خپل دسترخوان کې ولرو او د هغې نه استفاده وکړو.
یو اورېدونکی لرو، عبدالله له قلعه سیف الله. عبدالله خبرونې ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب، تاسو په بخنه سره اړیکه هغه سره پرې شو، هغه تر سوچ بیا زنګ وي خبرونه ته. ز د موږ تاسو په ټولنو کې یو غلط دود دا چې وي راځه وینن وي خرچه کو کنه، نو مثلا لار سی بیا یو ریسټورانټ کې کینی یو غاټه کړای 15 کیلو 2 کیلو 3 کیلو واخه پکې وچه، بیا ورته یو کس ناسي او دغه سی مثلا 3 سلور کیلو میان وخلی. زدا د میلو په زینو زینو کې وینم تاسو به هم زیات لیدلې وي، د خلکو ته څه سپارښتنه لري چې دا چې څه کوي دا په ځان خرچا یا مستی نه کوي، بلکې دوی د خپل روغتیا ته څومره ضرر رسوي؟
بالکل، اصلا په دې تیرو لسیزه کې زه وایم یا چې په اقتصادي لحاظ باندې مې یو اندازې پورې د خلکو ژوند کې څه تغییرات راغلل، نو دغه سې میلې او د چرچو کچه چې دا هم لوړه شوله، نو دا هم خطرناک حالت دی. که چېرته کال کې یو میلمستیا بیا خو دومره پروا نه کوي، خو که چېرته هفته کې یو میلمستیا او دو میلمستیاګانې او داسې میلې وي، نو دا خو ډېره خطرناک حالت ده. زما یو دوست هم داسې هغه په قلبي بخش کې هغه تخصص کړی ده او د زړه جراح ده، نږدې وختونو کې انشاءالله بېرته به افغانستان ته راستون شي. نو همدغسې موږ یو شیر ته تللو او یو میرزای و، او دلته خلک په هرې خوا ده، ډلې ډلې خلک ناست او دا کرایان ستاسو د خبرې مطابق ځي مخته پراته، نو ما دې خپل انډیوال ته ملته خو ډېر خلکو ته بخښ خوشحاله یو
زما یو درست یو دو دلی می نشته قالی دن کی گی آغا لقمه او تو ویده سی مرض آغی والی ویده دا خلی کاغا دا او دا ایوستر گی تکنه و کل آغا دا سی خبری که یا دا غا که دا ایوستر گی کچه شی او دا ایوستر گی نو پکی گی خواه خلاص ای که دا او دوم شی کنه دا ایوستر گی خلاص ای دید پارا بس حالی
خانو اسمت الله خانه تاس تلیفون ما پریکاوی داکتر سیابا تاسو نزینی پختنه ولاری خواه
مشکل نہ لری
صرف د دې د غاښ د مخاله ورته شونډه کوي کنه داخله یو وخت یو وخت کې دی او دا چپ طرف ته سترګې او چې کله راځي خبره کوي د دې سترګې به له معلومې دي د سترګې کچې شي او دا مشکل ته دی
دا نه کومه شي دونه شي اوس د دې تکلیف دونه شي اوس
مالش ورته ویلې چې مالش کوه د دې مالش سره په فرق نه کوي
تکلیف ہوتا ہے او نو په ډیر حدا پرې ولا بهتر بشي وخت لا اشتري خپل امر کوم توصيه چې وکړ د اکسپټ کړل مالش په ورته ورته
هغه ته اکسرسایز او ورزش به ورکړي دا بهتر بشي وخت سره.
ډیر سیات مننه. ورزو بیا هم د فیسبوک پر پانه باندې یعقوب ترین په نامه یو اوریدونکو مینوال پوښتتي چې سلامونه وي، ما وې د ملا پریشان کړي دي او اوس می یو په ښه کار نکوي او مخته بل پریشان وکوم او کڅنګ فکر کوم چې دا غاښو څه لیکل دي.
د ملا پریشان دا اوس واضح نه ده چې د ملا د پریشان مشکلې دي څنګه وو کچته د اپریشن له وجنه ورسره د خید شي نو دا په دې معنی چې کلیږي د عملیات په جریان کې دي کوم عصبي ریخه جوړ شي او کوم مکمل کار نه کوي نو بل عملیات خو ته فائدہ نه کوي او که په تسمی تور باندې عصبي ریخه کار نه کوي او فشار لاندې وي درد هم ورسري نو بیا خو عملیات ورته فائدہ کوي درد هم خشي او د بخي حرکت به هم تر دې حد پورې بهتر شي.
مننه. یو بل اردون کلر ابراهيم لکورمنه. ابراهيم رور
السلام علیکم.
وعليكم السلام. خبرونه ته بخیر راغلی.
وعليكم السلام ګران اور ته او د محترم ډاکټر صاحب ته او ګران اوریدون ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
وعليكم السلام. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده زما یو شپکاله کیږي خپل می خرابېږي د نن لوري ته جبا او د شونډې خرابېږي
پنځه شپکاله ښه
لږه نن ډېر کړی دي د شپګه کال نه خرابېږي خراب شي درې ورځې خشي بیا چې خراب شي ځل ډېر لسره ځخلي بیا زیاتېږي کمیږي نه بیا چې خشي بیا د دوباره درې ورځې پس بیا خراب شي
تاسو شوی خراب څه ډول خراب
لږه نن ډېر کړی خو په طریقا نشته بالکل
ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري ترې
او اوس دا نه پوښتنه زموږ مو چې د ابراهيم صاحب د مطلب د خرابېدو نه شي دا چې خلې خرابې یې څنګه سمونه باندې هلته څه زخم جوړیږي خلې کې یا څه قسم یا خوند خرابې
زخم جوړ شي لکه چې مملي غوښتې شپې چې سم لما حرکت وروږي چې سهار راپات مملي غوښتې خراب شي هغه نه به ورسته ستريږي ستريږي لوي شي بیا هغه نه په یو داس یو لاس یو له دوه شپې چې اخلي داس بیا خشي دا درې ورځې خې بیا څلور ورځې بیا خراب شي بیا ولا سره ځخلي و دا ټول د جبا او د خلو د ټول خرابې خا
کله چې دې مطلب د امده التهابي کېدو نه مطلب دی نو زما په نظر باندې په دې کې شو د ځان کولو چې دې سره کومه کوي یوه امید اخري د پسوان دی چې معمولا د دې ویټامینونو د کموالې په نتیجه کې د یو حالت رامنځته کیږي یا د معافیت د کمواله په نتیجه کې د یو حالت رامنځته کیږي چې فنګسي آفات او لوګین د پرابلم سره د مخ کیږي او یا د چې د خولې او د غاښونو د سبب چې موږ ته د جواب ده هم ورته وایو د هغه د سبب ته د یو ځل مراجعه وکي چې هغه د دې یو چک اپ وکي او حساب ورسیږي نو زه تاسو ته زموږ هم دا چې تاسو یو داخلي ویډا کړتا او جنرال فیزیشن د تاسو د مراجعه وکي چې هغه تاسو سره مشوره وکړي
کور دی ودان ډاکټر صاحب ډیر جته مننه. یو بل اوریدونکو لرو د فیسبوک پر پاڼه ملال خان له دوبی نه دوی وی چې د لاسونه رپی کی نو سستون زلری او درمل سره نه نه ورور نو د فیسبوک پر پاڼه خو ځوان ښکاری د شي زبو سپې عمر نو یم اٹکل نه کوم چې وای نوري بیا په خفای چې ولا څنګه یا زیات یا کم مېرمنې
ما ته ځوان وی د لاس په دې د خو استراپ یا د دې له وجې نه چې د دې عوامل په رو کې ولټو شي چې دا کوم اندېتیا استراپ لري چې په استراپ لري نو هغه سایکوتراپي په واسطه باندې موږ کولی شو چې هغه له منځه ویسو او که چې د سایکوتراپي سره کومه متوقعه نتیجه لا څنګه راځي بیا کولی شو چې د دوا په واسطه باندې د دې د لاس لرزه له منځه ویسو که صرف راشه یا تریمر یا لرزه وي او که چېرته عمر د ملال خان زیات وي نو هغه د عمر له وجې نه هم کیدی شي چې راشه وي هغه بیا معمولا دوامداره وي او اندازې پورې دوا سره کمیږي نور هغه کوم خاص علاج نه لري او که چېرته د ځینو ناروغیو له وجې نه چې هغه مثلا پارکنسن ناروغي ده که چېرته د هغې له وجې نه وي بیا خو هغه خپل علاج او هم دوایي علاج لري او هم بالاخره جراحي لري زه امیدوار یم چې دا ملال خان صاحب ځواني
او ځان صرف دې رواني ډاکټر مراجعه کې څنګه کړسته یا نفسیاتي ډاکټر ته کې مراجعه وکړي
مننه. علي محمد په نامه یو اردن کې لرو لزیارت نه. علي محمد خبرونه ته سړی مشي.
السلام علیکم. جوړ بخیر.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب خبر ده یو زنانه د شپې ته ما له خوبه یا کله کله نو بیا چې رابیدار سوله خو بې هوښه وه نو اوس خبرې نه شي کولی. موږ چې ډاکټر لم یوړله او ډاکټرانو یې ما سټ سکین ورته وکړو دوی دا وایي چې یو په دماغ کې یو رګ دی هغه بند دی. اوس ږغ نه کوي ږغ نه کوي نور دا بیداره.
ها ها. نو تاسو ټلیفون مه پرې کوئ ډاکټر صاحب نه ځینې پوښتنې ولري. ښه
علی محمد صاحب څومره وخت شو دې خورې پرابلم
قریبا څلور ورځې کېږي.
څومره وخت
څلور ورځې
څلور ورځې ښه څلور ورځې کچېته شوې نو بیا خو ادمن چې ډاکټر دې ورغلی او هغه ورته سی ټی سکین کړی د بل اخر دې تشخیص شوی دی. یعنی دا په دې معنی چې یو مغزی سکته ده. نو کوم دواګان چې ښاډان ته توصیه کړی دي هغه به دوامدار طور باندې استعمال شي. معمول سکتی مغزی له وجې نه چې آنی کوم نقص پیدا کیږي جواب صاحب هغې شاوخوا یو بله ساحه ده چې هغه لکه نینجان وي مکمل هغه حجرات له منځه نه وي لاړ هغه کې یو څه د ژوند علامې باقي پاتې وي چې زمونږ د ډاکټرانو د تداوي هدف هم همدا وي چې دغه قسمت ته مونږ نجات ورکړو د هغه د نجات په واسطه چې د مریض کې یو څه خواله راځي. زه د دې څلور ورځې شې ویلې زه امیدوارم چې د وخت ته له دوه سره اقلا اشقاق میاشتې وخت ته له دوه سره دا نیمجان کومه حصہ چې دا چې یو اندازې په د ژوند علائم ته کې باقی دي دا مکمل ژوند دي شي او د مریض خبر جوړي یو هدف لري ته عادت شي.
یعنی
مهرباني خپل مالک ډاکټر سره خپل رابطه وساتئ.
ها ها. او څنګه چې دوی ویل چې دا حمله پر د خوب وخت کې راغلی یعنی دا حمله هم په وی خرات لیسی او هم په خوب رات لیسی هم په ځوانانو هم په زړو هم په ماشومان هم د سیده کنه.
بالکل بالکل.
او ډیر زیات مننه علي محمد رو ډاکټر صاحب سپارښتنه او مشورې به تاسو ورېدلې وي ان شاء الله. چې یو شمیر زیات اوریدونکو د فیسبوک پر پاڼه پوښتنه کوي چې د خبرونه ملما ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي سره څنګه وګورو څنګه پیدا کو. نو ډاکټر صاحب خو په کابل کې په یو روغتون کې کار کوي الحیات روغتون او نور نو ډاکټر صاحب ام دومره بس نو که تاسو ورته نورم سلار خون لري څنګه تاسو ته ځان در ورسې.
زه معمولا کابل کې مله قسم نش تاسو وویل څنګه مې شخصي روغتون کې د حيات تناوب باندې نو زه همیشه د وطنوالو په خدمت کې یم. معمولا د ما کلینیک کې ما سهار نه تر مستخیم لګنا وخت په دې کلینیک کې اوسېږم. زه انشاء الله وطنوالو په خدمت کې همیشه. زه د خپل جواز یو څو نور موضوعات ته اشاره کول غواړم.
مهرباني
کوم د برنامه وخت کم پاتې
دی
فرصت ته استفاده سره یو باید ټول زموږ اړوندونکي دغه روان دي پوه شي چې درې مختلف تخصصات دي چې باید خلکو له خوا باید وپیژندل شي. د هر یو خپل مربوطه بخشونه دي او دوی باید هغه بخشونه ته لاړ شي. معمولا خلکو نه دا غلطیږي او یې نه پېژني په دغه درې ډاکټرانو کې کوم یو ته لاړ شي. دوی د اعصابو په نامه باندې دوی نه پېژني د اعصابو جراحي ډاکټر ته لاړ شي د اعصابو داخلي ډاکټر ته لاړ شي کار رواني ډاکټر ته لاړ شي. نو په دغه مورد باندې زه وضاحت ورکول غواړم. مغزو پورې مربوط امراض دغه درې کټګوري درې تخصصات پورې مربوط دي. یو ته نیورولوژیست بل د نیورو سرجن او بل د سایکیاتریست یا د رواني ناروغیو متخصص د جراحي اعصاب متخصص او د داخلي اعصاب متخصص. چې
کله یو سایکیاتریست یا یو رواني ناروغ ما ته راشي نو زه هغه تمرین راهنمایي کولی شم چې یو ښه سایکیاتریست یو ښه رواني ډاکټر ورته وښیم. خو د ډیرو ناروغانو دا خواهش چې یاره ډاکټر چې د مغزو عملیاتونه کوي نو ته دا زما تقریبا ښه پوهېږي نو ما ته یو نسخه دوا راکړه، حالانکه زه د اعصابو داخله نه پوهېږم، زه پر رواني ناروغۍ نه پوهېږم. دوستان داسې ناروغۍ باندې اخته کېږي نو خپل مغزو ډاکټر ته لاړ شي. زه بیا معمولا دوی ته مثال ورکوم، ګنډل چې ده هم د خیاط کار ده او هم د موچي. نو اوس که کالي نو ګنډلو موچي ته خو نه وړي چې دا زما د کالي وګنډه، هغه بیچاره خو بوتان نه دي.
بالکل
ډاکټر
صاحب په بخښنه سره یو اوریدونکی لرو، به تاسو بیا خبر ته دوام ورکړئ. مهرباني چې دوی منتظر پاتې نه شي. حضرت حسین روډ له خیبر نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی.
مهرباني ډاکټر صاحب، تقریبا هفته کېږي چې ما باندې تکلیف راغلی وه، بدن مې رېدېدلو غوندې چې خپل صحیح کار مې نه کولو.
بدن دې رپېده؟
او بدن مې رپېدلو، د خپل صحیح کار مې نه کولو، دا مونږ هم صحیح نشو ویلو. نو مهرباني وکړه چې ما ته د دوی تجویز کړه، یا بیماري چې څه کېدی شي، دا فالج اټیک کېدی شي، څه کېدی شي.
تاسو ټلیفون وپرې کوئ کېدی شي ډاکټر صاحب پوښتنه
وکړي.
بالکل
نور
حالت جی خوب مدیر زیاد ہو
او اشتہا مسنگ ہو خوراک زیادہ کی دا
نمی کی دو سی
اگر تاین کی فشار ہم سنگ ہو دیگی فشار مو مینہ کرنے سن بلک پیشن ہم کتلے ہو
او لگ فشار میں لگ زیاد ہو یو سلو سلیخت ہو
او تاس اسے کار کرے اگر سنگتے وزیفہ میں شہلہ
زه دغه کوم دا بات په مزمداري کار کوم.
او څه کلنې
د درې سلويت کلن
نو ګور یو ځل تاسو جنرال فیزیشن دی ځان وخه، ځکه هغه ټایم کې تاسو فشار هم یاتو، نو د کوم ذهني ټینشن خو نو تاسو په غوړو کې
ښه فکر کوم چې اړیکه پرې سولر ډاکټر صاحب. نو که ورته سپارښتنه مشوره لري نو لنډه په استخبارونې وروستۍ دقه پاتره فکر کوم. ښه، له بده مرغه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اړیکه هم پرې شوې ده. درنو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه ډاکټر خبرونه و په دماغي سکتې باندې غږیدلو. مننه له ټولو درنو اوریدونکو نه چې خبرونه ته زنګ و، خصوصا هغه ناروغان چې ریښتیا هم دماغي سکتې یا دې ته ورته ناروغي سره مخ و. خپلې پوښتنې ډاکټر صاحب سره شریکې کړې. ډاکټر صاحب احمد عبید مجددي له موږ سره په خبرونه کې میلمه و. دوی په کابل کې الحیات روغتون کې نیورو سرجن دي. لملتیمو یو نړی مننه. تر بلې خبرونه پورې مو ستاسو کوربا زه مجاهد جواد او زموږ پروډوسر ارشد علي تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
Radio